وبه جشوی السلام علیکم تر او بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست قدر من اوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارخونه تاسو وړاندې کوم په دې اوسه خبرونه کې باوري چې ولسمشر اشرف غنی وایي دولتي مشرانه او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په سختو شرایطو کې د هیواد دفاع ته چمتو اوسي. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت راپورونه او نور مسایل هم لرو او نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې وړاندې شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې وابورئ چې د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په یوه انتحاري حمله کې 8 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. او امریکا او جنوبي کوریا نن د زرګونه عسکرو په ګډون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. قدر من اوریدونکو نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. سمدستي صفی الله ستانکزای د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې غوښتونکی دی، خو هغه کسان چې له حکومت سره جنگ کوي په شدت سره به وځپل شي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مثبت ځواب ووایي. او د ولسي جرګې د اداري پلاوي لپاره نن په دې جرګه کې دننه انتخابات روان دي. پوره خبرونه ده. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې غوښتونکی دی، خو هغه کسان چې له حکومت سره جنگ کوي په شدت سره به وځپل شي. ښاغلی غنی نن د کابل پوځي اکاډمي څخه د 549 تنو افسرانو د فراغت په غونډه کې دا خبرې وکړې. ولسمشر وویل چې افغان پوځیانو دا ثابته کړه چې د افغان حکومت د ناکامۍ په اړه د دښمنانو هر ډول بدبینۍ ناسمې وې.
شما جنرالای رشید افغانستان در میدان ثابت کردین که پیشگویای تمام بدبینا غلط بود. دا وطن بتل وی هر چا چور سره په بد نظر کتلی پخه ماتسوی مازده ایسوازی دلیدی.
افغان ولسمشر هم درازو ویل چې د حکومت په سیاسي اراده باندې باید شک ونه شي او یوازې تیر کال په افغان حکومت اوزله جګړه تحمیل شوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مثبت ځواب ووایي. ډاکټر عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان باید د افغان حکومت لخوا د سولې د خبرو په خاطر له برابر شوي فرصت څخه کار واخلي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
از مخالفین یک بار دیگه دعوت به عمل میآید که دای بر حق
ښاغلی عبدالله وایي له وسله والو طالبانو غوښتنه کېږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په حق غږ ته چې د افغانانو په استازیتوب یې د سولې د خبرو په خاطر کوي ومني. د حکومت اجرایه رئیس په داسې حال کې طالبان د سولې خبرو ته وبلل چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د مارچ میاشتې د لومړۍ اونۍ کېدونکې خبرې ځنډیدلې دي او د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو دا خبرې رد کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي لپاره په دې جرګه کې دننه انتخابات روان دي. د یاد جرګې د لومړي مرستیالي لپاره عبدالظاهر قدیر، عبدالقادر زازای، حفیظ منصور او میرویس یاسینی کاندید وو چې هیڅ یوې کافي رایې خپلې نه کړې او یا د څوکۍ لپاره رایې ورکونې دویم دور ته ولاړې. اخو د دویم مرستیالي لپاره نذیر احمدزی، عبدالرحمن رحماني او قیوم سجادي او د منشي څوکۍ لپاره دروف انعامي، فریده حمیدي او د نائب منشي لپاره وژمه صافی، عرفان الله عرفان او ربابا پروانی کاندیدان دي او د خلکو استازو رایې ورکړې چې تر شمیرنې وروسته به ګټون کوي په ډاګه شي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي لپاره وروسته له هغه انتخابات کېږي چې د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تقنیني کال پرون د ولسمشر اشرف غني لخوا پرانستل شو. په پای کې هم دوه امنیتي خبرونه. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په ډنډ شهابالدین سیمه کې عملیات پیل شوي. د بغلان د امنیې قوماندانۍ ویان ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته وویل دا عملیات نن پیل شوي او تر هغو دوام کوي چې له یادې سیمې وسلوال مخالفین په بشپړه توګه نه وي ایستل شوي. خو په یو بل خبر کې اوري چې د هرات په ولایت کې په یو ماین چاودنه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا ماین چاودنه نن شاوخوا 12 بجې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې شوې او تلفات ټول ملکیانو ته اوښتې دي. د افغانستان خبرونه هم دلته ختمیږي. فرشته جلالزی به د سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې حمله د شبقدر سیمې د محکمې د ودانۍ مخې ته شوې ده. پولیسو ویلي چې حمله کوونکي غوښتل چې د محکمې ودانۍ ته ننوځي، خو کله چې پولیسو مخنیوي وکړ چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد وایي
شروع ته روانو ما چې دلته د بازار د خولې سره ما یو درز واخو دومره شدید درز و کله چې ټول بازار وخوځېده کله چې څنګه موږ راغلو نو ته موږ رامنډې ته موږ عدالت ته ورنږدې کېدو کوشش وکړو چې موږ کوم زخمیان یې کوم سیریس زخمیان دي یا کوم دغه چې د هغوی موږ خیر وساتو.
تحریک طالبان پاکستان د دې حمله مسؤلیت اخیستی دی. شبقدر له مومندو ایجنسی سره چې په وروستیو کې امنیتي وضعیت خراب دی په خوا کې پرته سیمه ده. د اروپایي اتحادیې رهبران نن د ترکیې له صدر اعظم احمد داود طغلو سره په بروکسل کې خبرې کوي. دا د ترکیې او اروپایي اتحادیې د رهبرانو بیړنۍ غونډه ده چې په دغه بیړنۍ غونډه کې به دوی په اروپا کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالو له ستر بحران سره د یوه چلند په غوره کولو بحث کوي. داسې انګیرل کیږي چې د اتحادیې اته ویشت غړي به له ترکیې غوښتنه وکړي چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ مخنیوی وکړي او هغه کسان چې په اروپایي اتحادیه کې د پناه غوښتلو شرایط سم نه دي ور وګرځوي. رپورټونه وایي چې تیر کال لږ تر لږه 1 میلیون کډوال اروپایي اتحادیې ته په غیر قانوني لارو ورغلي چې زیات شمېر د افغانستان، سوریې او د عراق خلک دي. دا غیر قانوني کډوال د ترکیې له لارې یونان او بیا د اروپایي اتحادیې نورو هیوادونو ته تللي دي. رپورټونه وایي چې هر ورځ اوس هم 2000 لږ تر لږه 2000 غیر قانوني کډوال له ترکیې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې اروپا باید د خپلو پرانیستو سرحدونو په اړه له سره غور وکړي. د پوینا د اروپایي هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د پرانیستې حالت د کډوالو د بحران په څیر له داسې سترې ستونزې سره د مخامخ کېدو لپاره نه دی برابر. په همدې حال کې د اعلان صدر اعظم چې هیواد یې د اروپایي اتحادیې دورهیي شپږ میاشتنۍ مشري کوي ویلي چې دوی خوشبینه دي چې نن به په غونډه کې له انقرې سره یوې موافقې ته ورسیږي. امریکا او جنوبی کوریا نن ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. په دې پراخو پوځي تمرینونو کې د جنوبی کوریا 300,000 او د امریکا څخه باندې 15,000 عسکر ګډون کوي او د اپریل د میاشتې تر پایه به دوام وکړي. امریکا او جنوبی کوریا هر کال داسې ګډ پوځي تمرینونه کوي. جنوبی کوریا ویلي چې د شمالي کوریا تر اټومي او راکټي ازموینې وروسته به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیز پر پریکړه لیکې تیری وکړ، دا له امریکا سره د دوی تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه وي. شمالي کوریا د امریکا متحدو ایالاتو او جنوبی کوریا ته خبرداری ورکړی چې د دغو تمرینونو د پرمختګ په صورت کې به د مخنیوي لپاره اټومي حمله وکړي. خو پوځي څارونکي ګمان نه کوي چې شمالي کوریا به د دې توان ولري چې په خپلو راکټونو کې پوځي سرګلولې ځای په ځای کړي. جنوبی کوریا هم شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې داسې کار دی نه کوي چې د خپل ځان په بربادۍ تمام سي. د امریکا د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو پرون د ولسمشری لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند د کاندید د غوراوي په ټاکنو کې په پورتوریکو کې زیاتې رایې خپلې کړې دي. دا د روبیو دوهم برای دی، خو لا هم د جمهوري غوښتونکو ګوند دوه غړي ډونالد ترامپ او ټیټ کروس د په وړاندې ولاړ دي. ډونالد ترامپ له ټیټ کروس سره د مخامخ مبارزې ژغ کړی او د مارکو روبیو په ګډون خپلو نورو رقیبانو ته سپارښتنه کړې چې له انتخاباتي مبارزو دی ووځي. د ډیموکراتانو له لوري د ورمونټ ایالت سناتور برني ساندرز د جمعې په ورځ په مین ایالت کې رای وګټلې او هیلری کلینتن ته یې ماته ورکړه. خو هیلری کلینتن بیا هم د ډیموکراتانو په ممکنو کاندیدانو کې مخکښه ده. او د ایمیل یا برېښنالیک مخترع پرون مرسو ری توملینسن د مړینې پر مهال 44 کلن و. رپورټونه وایي چې د کمپیوټري پروګرامونو پر دې امریکایي ماهر پرون د زړه حمله راغلې وه. د 1971 کال کې د کمپیوټرونو ترمنځ د شخصي ایمیل نظر رامنځته کړ.
زمون غاګلا زادې رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لوی خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې په داسې حال کې چې افغان او لویدیز چارواکي په افغانستان کې د سخت ورځو اټکل کوي. ولسمشر اشرف غنی وایي دولتي چارواکي او وسلوال ځواکونه باید په سختو حالاتو کې د هیواد دفاع ته چمتو شي. سبا د مارچ 8 د خځو نړیواله ورځ ده. د کابینې یو غړي نن په دې مناسبت په یو غونډه کې وویل په دولتي ادارو کې د جندر یا د خځو نارینه وو د انډول مسله ډیره سمبولیک ده. نور موضوعات هم لرو. د چارسده په شبقدر کې په یو محکمه کې انتحاري حمله سخت مرګ ژوبله اړولې ده او د اروپایي ټولنې مشران نن د کډوالو د ستونزې د اورې پاره خبرې کوي. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو له هغو بې وزلو کونډو میرمنو سره د زړه خواله کړې چې کوچني ماشومان کار کوي.
مسره درې مې د غزوینه د لاس کلنه د دا سړي زګم دیګم کشمش پاکې دوته کارې 50 کړي چې دا ډیر زور وې صدر په دا نو کانو لاسونه ټوله غوښه پاکې تورته بیا وخت
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خپرونې د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم کتلی او اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دولتي مشران او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې د هیواد دفاع ته چمتو اوسي. ولسمشر غنی همداراز وویل په افغانستان کې بهرنیو وسلوالو ته ځای نشته او افغان طالبان باید ځانونه له هغو جلا کړي. ښاغلی غنی په کابل کې له پوځي اکاډمۍ د ځوانو افسرانو د فراغت په مراسمو کې دا یادونه هم وکړه چې باید افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په مختلفو برخو کې د خلکو په مرسته د هیواد دفاع وکړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره به خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي او ډاډ یې ورکړل چې امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې له هیواد څخه دفاع ته چمتو واوسي. ښاغلی غنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم له پوځي اکاډمۍ څخه د څه باندې 1500 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې روانه جګړه د حق او باطل ترمنځ جګړه ده او افغان حکومت له خپلې خاورې د دفاع حق او واک لري. نوموړي ټینګار وکړ چې بهرنیو وسلوالو ته په افغانستان کې هیڅ ځای نشته او سخت به وځپل شي.
زما او د ملي دفاع وزارت او نورو امنیتي او دفاعي چارواکو مسؤلیت دا دی چې د سخت ورځو لپاره چمتووالی ولرو او د خیر راتلونکي هیله ولرو. انشاءالله بهترین حالات به راشي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په صف کې وي. دلته د القاعدې کور رانیږي، داعش او نور سیمه ییز ترورستان دلته تباه کړي.
ولسمشر په داسې حال کې په سختو شرایطو کې له هیواده د دفاع ډاډ ورکوي چې یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو 2016 کال امنیتي پلوه افغانستان ته خطرناک یاد کړی دی. د امریکا د استخباراتو مشر وویل ممکن په دې کال کې افغان حکومت د سیاسي سقوط له خطر سره هم مخ شي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر له افغان طالبانو وغوښتل چې د بهرنیو جنګیالیو له ډلو څخه ځان جلا کړي او که دا کار یې ونه کړ نو له افغانیت نه دې لاس په سر شي. له پوځي اکاډمۍ څخه د ځوان افسرانو د فراغت په مراسمو کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وویل چې روزل شوي افسران له هیواد څخه دفاع ته چمتو دي.
دا هغه کسان دي چې پوځي فن زده کړی، ټول خپل هیواد څخه دفاع وکړي، نه دا چې تجاوز وکړي. هیڅ یرغلګر ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان یرغل وکړي.
دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت او د څلور اړخیز غونډې د ګډونوالو له هڅو سره سره بیا هم وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې. په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي او کنه د افغان او نړیوالو ګډو ځواکونو لخوا به وځپل شي. له بل پلوه د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې نړیواله ټولنه باید په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. باری آرس په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هغه دا چې هغه ژمنې چې کوي چې د افغانستان امنیتي قواوې تجهیز کوي، تکمیلوي دي، اکمال کوي دي، د هغو د پیاوړتیا په لاره کې هغو په روزنه کې به کافي برخه اخلي. هغوی هم د ملي ټولنه باید خپل دغه مکلفیتونه ترسره کړي.
له دې وړاندې یو شمېر نورو پوځي چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې افغان حکومت باید د هیواد د بشپړې دفاع لپاره هوایي ځواک په خپلو پښو ودروي. په دې ترڅ کې په دې وروستیو کې افغان پوځ له بېلابېلو هیوادونو څخه جنگي الوتکې ترلاسه کړې او ټاکل شوې چې په مارچ میاشت کې څو بې پیلوټ الوتکې هم دوی ته ورکړل شي.
په همدې حال کې د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس له طالبانو غوښتي چې د سولې د خبرو اترو لپاره له راغلي فرصت څخه استفاده وکړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړه چې د خبرو پر میز کینی او د سولې په اړه د حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په خپله یوه وروستۍ اعلامیه کې له حکومت سره خبرې رد کړي او ویلي دي چې دوی د سولې په اړه له روانو خبرو بې خبره دي. یوسف خان زدران له کابل راپور راکوي.
په داس حال کې چې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې خبرې تحریم کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو دروازه نه بندوي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې طالبان باید اوس خپل تاریخي مسؤلیت ادا او د سولې هڅو ته مثبت ځواب ووایي. هغه د طالب مشرانو او جنګیالیو وغوښتل چې له جوړ شوي فرصت ته ګټه واخلي. یو ځل بیا له مخالفینو غواړو چې د ملي وحدت حکومت برحق ادا ته چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب کیږي د سولې خبرو د پیلېدو په اړه مثبت ځواب ورکړي. حکومت په داس حال کې په تکرار له وسلوالو طالبانو څخه د سولې خبرو پیلېدو لپاره د مثبت ځواب غوښتنه کوي، چې دغه ډلې په وروستۍ یوه اعلامیه کې ویلي دوی روان وضعیت ته په کتو د سولې خبرو ته حاضر نه دي. د تیرو 14 کلونو را په دې خوا اوس له طالبانو سره د سولې هڅې حساس پړاو ته داخل شوي، چې له افغان حکومت سربیره چین، امریکا او پاکستان هم بریالیتوب ته هڅې کوي. په همدې حال کې پاکستان د لومړي ځل لپاره په ښکاره منلي چې د طالبانو مشران د هغوی په خاوره کې اوسېږي او دوی دا وړتیا لري چې د خبرو میز ته یې حاضر کړي. بلخوا بیا امریکا او افغان حکومت طالبانو ته گواه کړی چې د سولې خبرو ته د نازیرېدو په صورت کې به د افغانستان او دغو د نړیوالو ملګرو لخوا له سخت پوځي فشار سره مخ شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د ټولو څرګندونو او فشارونو ته په کتو آیا وسلوال طالبان به د سولې د خبرو پیل ته له اوسني دریځه تېره او نرمښت به وښيي؟ په دې اړه مو د چارو کتونکي جاوید کوهستاني وپوښت. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په نرمښت کې پاکستان رغنده رول لري او هر کله چې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان ګټې تضمین شي، طالبان به خپله دریځ نرم کړي. پاکستانیان د امتیازونو د لاسته راوړلو په لټه کې دي. دوی به هغه وخت په طالبانو فشار ډیر کړي چې خپلو هغو امتیازونو ته چې په پام کې لري لاسرسی پیدا او یا خپلو اهدافو ته په رسیدو ډاډمن شي، او ډیر دا مسایل د افغان دولت په واک کې دي. ټاکل شوی و چې د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت د ځینو استازو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو ځنډیدلې لړۍ د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بیا پیل شوی وای، خو پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې دا خبرې د څو ورځو لپاره ځنډیږي. د کارپوهانو په باور پاکستان په وسلوالو طالبانو تر ډیره واک لري، او تر هغې چې افغانستان د پاکستان ځینې غوښتنې په پام کې ونه نیسي، ممکنه نه ده چې د سولې جنجالي دا مزل پای ته ورسیږي.
ستاسو په نظر له وسلوالو مخالفینو سره سوله غوره ده که جګړه؟ که جګړه غوره غنی، نو ستاسو په نظر آیا افغان حکومت دا توان لري؟ که په دې اړه کوم نظر لري نو کولای شي چې د ازادۍ رادیو لاري له اوریدونکو سره شریک کړئ. خپل نظر د افغان بي سي ام په 1313 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به په همدې خبرونه کې خبر کړو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د بیرنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي د ښځو د حقونو په برخه کې په دولتي ادارو کې سمبولیک چلند کیږي. ښاغلی برمک دا څرګندونه نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز لخوا د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز چارواکي وایي له 2014 کال راهیسې په داسې یوې ستراتیژۍ کار پیل کړی چې له مخې یې د جندر یا د انډول جنسیت د پراختیا برخې ته جدي پام وړول شي. اجمل تورمن له کابل راپور راکوي.
د بیړنیو پیښو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې باید د افغان میرمنو د پرمختګ او ستونزو د هواري لپاره یو ملي ستراتیژي طرح شي. وایس احمد برمک چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز لخوا د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د ښځو د حقونو په برخه کې په دولتي ادارو کې سمبولیک چلند شوی دی.
د تمام وزارتو امریتا جندر جوړ شوه، د تمام وزارتو ریاست جندر جوړ شوه، کل سمبولیک است.
په ټولو وزارتونو کې د جندر امریتونه او ریاستونه جوړ شوی خو سمبولیک دی. زه د یو مسول په توګه باید دا اعتراف وکړم چې سمبولیک دی. راځي دا اعتراف وکړو چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او زورونه موجوده ده. ښځې باید د افغانستان په دولتي ادارو کې د مسؤلیت احساس وکړي، نه د زورونه.
ځان باید احساس مسؤلیت کنن، نه احساس اذیت کنن.
خاغلی برمک ویل چې د افغان میرمنو لپاره باید د دوی په خوخه په هر برخه کې چې غواړي د پرمختګ زمینه برابر شي. په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال پیغام هم ولستل شو چې په کې راغلی ول د افغانستان میرمنو لا تر اوسه هغه امکانات او اسانتیاوي نه دي ترلاسه کړي کوم چې د یو هوسا ژوند غوښتنه ده. د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخونده زهرانه دیری چې اوس یې خپله دنده د یاد جرګې د ناقانونه کار د دوام په هدف پریښي هم غونډې ته په وینا کې په بنسټیزو کارونو او پروګرامونو کې د افغان میرمنو پر رول ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز مسؤلین وایي چې له 2014 زیږدیز کال راهیسې په داسې یوې ستراتیژۍ کار کړی چې له مخې د جندر د پراختیا برخې ته جدي پام واړول شي. د دغه مرکز د جندر د برخې مسؤله عزیزه زاره:
د دغه ستراتیژۍ په رڼا کې موږ وکولای شو چې میرمنې په ټولو برخو کې کار وکړي او زموږ د پروګرام ګټه اخیستونکي له ټولو برخو وي. خزانه رینا هلکان او انجونی یعنی پرتا لهیز دول تبعیزه
په افغانستان کې سره لدی چې لا هم خی په ځینې سیمو کې خزه یا د کور یا د ګور خبره حاکمه وي، خو په مرکزی سیمو کې په ځانګړي ډول خارونو کې خزو ته په ډیرو مواردو کې ل نارینه سره برابر حق ورکړل شوی دی.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کو. اسد الله لودین د نن ورځپاڼې کتلی او په لنډی سر راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوی.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې روان بهیر او د ملي شورا د کار پیل ته ځانګړي کړی دي. کابل پوسټ په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې طالبان په خپله کې د پاکستان لخوا له مخامخ خبرو په شاشول. په مطلب کې راغلي چې سولې ته د افغان حکومت هیلې او د طالبانو لخوا ځواب دوه سره متضادې مسئلې دي چې د دغو دواړو دریځونو یو ځای کول ممکن ډیر ستونزمن وي. د مطلب لیکوال ویلي د طالبانو نوې دریز به د سولې په اړه راټوکېدلې هیلې له خاورو سره خاورې کړي او اوس امریکا، چین او پاکستان ته پکار ده چې د طالبانو د وروستي دریز په اړه ځواب ووایي. د سولې تشه هیلې او د جګړې دوام، دا د سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو د وروستي دریز په اړه امریکا توند غبرګون ښودلی او ویلي دي که طالبان سوله ونه کړي له پوځي اقدام سره به مخ شي. د سرمقالې لیکوال ویلي افغان حکومت کله له پاکستان سره نږدې شي او کله هغه هیواد په افغانستان کې په نیابتي جګړې تورنوي، چې دا ډول زده او نقیز نظرونه د سولې لپاره ګټه نه کوي او جګړه لا پسې تودوي. د ورځپاڼې په باور د سولې څلور اړخیزې غونډې افغانانو ته دروغجنې هیلې ورکوي او دا هیلې هیڅکله هم نتیجه نه ورکوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د ملي شورا د کار پیل ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د دغه شورا غړي باید له قانون سره سم د حکومت پر فعالیتونو خپل نظارت ته دوام ورکړي. په سرمقاله کې راغلي د ملي شورا غړي باید اوسنیو جدي شرایطو ته په کتو له حکومت سره له پخوانیو نزاکتونو تیر شي او په ښه همغږي کې ورسره مخ ته ولاړ شي. د ورځپاڼې په باور د ملي شورا غړي باید له حکومت سره د انتخاباتو اصلاحاتو په برخه او د سولې او امنیت په ټینګښت کې یو خلو شي. او په پای کې اصلاح ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ملي شورا په داسې حال کې د نوي کال کار پیل کړ چې هیواد له اقتصادي او امنیتي پلوه له سختو ستونزو سره مخ دی. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت د سولې، امنیت او اقتصادي وضعیت لپاره ښې طرحې لري او په کار ده چې د ملي شورا غړي له دغو طرحو ملاتړ وکړي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خیبر پښتونخوا د 400 په شپ قدر تحصیل کې په یو سیمه ایزه محکمه یا سیشن کورټ کې ځان مرګی برید شوی چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. چارواکي وایي په وژل شویو او ټپیانو کې پولیس هم شته. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د خبر پختونخوا صوبې د 400 ضلع په شبقدر بازار کې په سیمه ییزې محکمې یا سیشن کورټ کې ځانمرګي برید شوی چې ګڼو کسان ته مرګ ژوبلاړولې ده. د ځایي امنیتي چارواکو په وینا یو ځانمرګي برید کړ د دوشنبې په ورځ په شبقدر بازار کې د محکمې په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودین کې مواد والوزول چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږه 8 کسان مړه او 11 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د برید پر مهال په محکمه کې د نسلګونو کسان موجود وو او په خبره ځانمرګي بریدګر غوښتل چې محکمې ته دننه شي، خو په دروازه کې ولاړو امنیتي ساتونکي مخه ونیوله. د دوی په خبره د برید په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي چې د 400 او پېښور روغتونونو ته یې لیږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چارسدی د پولیسو یو مشر ډی پی او سهیل خالد لرسنوی سره په خبرو کې تایید کړه چې دا یو ځانمر کې بریدو او زیاتې کړه چې په وجل شو کې د پولیس هم شامل دي. دا یو ځانمر کې بریدو او په دې کې تر دې دمه تک کسان مړه او یو لس ټپیان شوي دي. په وجل شو کې د پولیس ساتونکي هم دي چې ځانمر کې برید کړی د محکمې په دروازه کې ایسار کړ او د نن نوتلو ته پرې نه خوت. په ټپیانو کې هم د یوې ښځینه پولیسو په ګډون درې پولیس شامل دي. په عین حال کې د مردان د پولیسو مشر سید وزیر د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا په دروازه کې د ځانمرګې بریدګر اسارول استایل او ویل که چیرې ځانمرګې بریدګر محکمې ته په نوتلو بریالی شوی وای نو ځاني زیان به لا زیاتو. شبقدر تحصیل د خیبر پختونخوا صوبې او د قبایلي سیمې مومند جنسي پر پوله پروت دی چې وخت نا وخته پکې د وسلوالو دورانکاریو راپورونه ترلاسه کېږي. پولیسو او نور امنیتي ځواکونو تر برید وروسته سیمه محاصره کړې او د شبقدر بازار ټولې داخلي او خارجي لارې تړلې دي. په شبقدر کې پر سیشن کوډ د برید په داسې وخت کې شوی چې د روان کال په جنوري کې په چارسدې کې پر پاچا خان پوهنتون تر برید وروسته امنیتي ځواکونو په چارسدې او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم د تحریک انصاف کن مشر عمران خان او نورو سیاستوالو په شبقدر کې ځانمرګې برید غندلې او وزیر اعظم نور شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی. دا یادونه ورده چې تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې د شبقدر په سیشن کوټ کې د ځانمرګي برید مسؤلیت نه دی منلی.
برنامه خاص رادیو آزادی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن. دغه خبرونه د سه شنبه په ورځ د غرمې له 12 بجو نه د ماسپخین تر 2 بجو پورې په ژوندۍ بڼه واوري.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د اروپای ټولنې مشران نن په بروکسل کې د کډوالو د بحران د اوري پر لارو چارو خبرې کوي. د سر مشریزه ته د ترکیه صدر اعظم چې هوادی اروپا ته د کډوالو د تیریدو مهمه لار ده هم بلل شوی. اروپای مشران له ترکیه غواړي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي او هم هغه زرګونه کډوالو مني چې په اروپا کې د پناه اخیستو مستحق نه دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي چې د شیبه په سټوډیو کې را سره دی. نوری صاحب
بلې مننه تکل صاحب. د اروپای ټولنې مشران نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم محمد داوود اوغلو سره د کډوالو د بحران په اړه چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ستر بحران دی په یوه اضطراري غونډه کې خبرې کوي. تمه کېږي چې د اروپای ټولنې 28 غړي هیوادونه به له ترکیې غوښتنه وکړي چې اروپا ته د کډوالو د بهیر مخنیوی وکړي او هم هغه په زرګونو کډوال چې په اروپا کې د پناه غوښتنې پر شرایطو برابر نه دي ومني. د هالند صدر اعظم مارک روټ چې هیواد په اوس وخت کې د اروپای ټولنې دوره یې مشي په غاړه لري وویل دا یو څه خوشبین دی چې د اروپای ټولنې او انقرې ترمنځ به یو تړون وشي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژن مارک ایرول تویل اروپا اړتیا لري چې د خپلو پرانیستو پولو د سیستم په اړه له سره غور وکړي او زیاته کړه چې دغه سیستم داسې نه دی تنظیم شوی چې د کډوالۍ ستر بحران ته ځواب ووایي. تیر کال 1 میلیون زیات کډوال د اوبو له لارې په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته رسېدلي چې ډیری یې سوریایان، افغانان او عراقیان دي چې له ترکیې، یونان ته د شمالي اروپا شتمنو هیوادونو ته د تلو په هیله ځانونه رسولي دي. اروپایي ټولنې په نومبر میاشت کې د ترکیې له حکومت سره موافقه وکړه چې انقره به د مالی مرستې په بدل کې اروپا ته د کډوالو په مخنیوي کې همکاري کوي. دغه ټولنه وایي ترکیې د دې موافقې په تطبیق کې پرمختګونه کړي خو شکایت دادی چې لا هم ګڼ پناه غوښتونکي د ترکیې له لارې یونان ته داخلیږي. راپورونه وایي د ورځې تر 2000 زیات پناه غوښتونکي او کډوال له ترکیې یونان ته اوړي. مقدونیا چې د اروپایي اتحادیې غړي نه ده او په لویدیځ بالکان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ظاهرا د کډوالو په مخ خپلې پولې تړلي چې له امله یې له 10000 زیات کډوال په یونان کې بند پاتې دي. د داود په نوم د سوریې یو کډوال چې هڅه کوي له یونانه په پوله مقدونیا ته واوړي د یونان په ایدومینی کې رویټرز ته وویل
I want this door, nothing, I want this door, open this door, ze bal sana
balki daga darwaza gwaadam che pranisal shi merkel mori cheri ze gwaadam che dui daga darwaza pranizi. د بروکسل د سرمشریزه د اعلامیه په هغه مسوده کې چې یو کاپی اسوشټد پرس خبري اژانس تر لاسه کړی ویل شوی چې د لویدیز بالکان لارې غیر منظم کډوالو د بهیر مخه بونی ول شي او د غلاره به وتړل شي. د بروکسل د سرمشریزه د مخ ناتو هم ویل چې د ایجی په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي ترڅو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د اسوشټد پرس خبري اژانس د ناتو د سرمنشي یان ستولتنبرګ له قوله ویلي چې وای ناتو به د یونان او ترکیې په اوبو کې چیرې چې قاچاق وړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوال اروپا ته رسولي عملیات پراخ کړي. ستولتنبرګ وویل چې نورې کښتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کښتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي یو ځای شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر ویاند بابر بلوچ د یکشنبې په ورځ د یونان او مقدونیا په پوله یې دومینیک رویترز آژانس ته وویل: اروپا ته په خطرناکو لارو ډیر کډوال او پناه غوښتونکي هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. پرون هم د یونان او ترکیې ترمنځ اوبو کې د 15 کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړل شو.
مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د کډوالو پر ستونزو د بحث لپاره په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د سرمشریزې په اړه راپور مو اوریده. د ماسپښین 2:30 دی. فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډی زوروي.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې له حکومت سره وسلواله مبارزه کوي جنگ جاري وي. ښاغلی غنی نن د کابل له پوځي اکاډمۍ د 509 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د سولې لپاره د حکومت پر سیاسي اراده باید هیڅ شک ونه سي. په عین حال کې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله نن پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني. نن د افغانستان په ولسي جرګه کې د اداري هیئت د غړو د انتخاب لپاره ټاکنې روانې دي. د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې حمله د سیمې د محکمې د ودانۍ مخې ته وشوه. امریکا او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. په دې پراخو پوځي تمرینونو کې د جنوبي کوریا څخه باندې 300,000 او د امریکا لشتر لږ 15,000 عسکر ګډون لري او د اپریل د میاشتې تر پایه به دوام وکړي. د اروپایي اتحادیې رهبرانو نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره غونډه پیل کړه. د ترکیې او اروپایي اتحادیې د رهبرانو په دې بیړنۍ غونډه کې پر غیر قانوني مهاجرت خبرې کیږي. او د ایمیل مخترع مړ شو. ری تاملسن د مړینې پر مهال 40 کلن و. دی هغه امریکایی د کمپیوټرونو ماهر دی چې په 1971 میلادي کال کې د وګړو ترمنځ د شخصي ایمیل نظر رامنځته کړی و.
اوس هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا سه‌شنبه په کابل کې د افغان او پاکستانی سوداګرو یو دوه ورځنۍ غونډه جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسل خانجان الکوزی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د پنجاب ایالت یو شمېر لوی پانګوال په افغانستان کې د ترانزیتي ستونزو او د ګډې پانګې اچونې په اړه له افغان سوداګرو سره خبرې کوي.
دا غونډه سبا ته پاتم د مارس باندې جوړېږي. سبا دوی د وزیر تجارت سره او د تجارت صنایت وزارت سره ګوري. درې ورځو کې هم د مشترک سرمایه ګزارۍ د ترانزیت د ستونزو د حلولو او د تجارت په ارتباط د داخلي خپلمنځي تجارت په ارتباط چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه ارتباط باندې به خبرې کیږي.
الکوزی وایي په دې ناسته کې پاکستاني سوداګرو ته د افغانستان د سوداګرۍ د قوانینو په اړه معلومات ورکول کیږي. نوموړی وایي چې د مارچ په 16 نیټه به په لاهور کې افغان سوداګرو ته یو سوداګریزه غونډه جوړه شي چې د افغانستان له لوري به پکې دیرش پانګوال ګډون وکړي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي چې په دغه ولایت کې یو شمېر تولیدي فابریکې د برېښنا د نشټوالي له امله فعالیت نشي کولای. د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل حق مشکاني ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار صنعتي پارکونه د لوړ ظرفیت برېښنا ته ضرورت لري. نوموړي زیاته کړه چې په کندهار کې د تولیدي فابریکو د نه فعالیت له امله به یو شمېر کارګران وزګار شي.
د برق ظرفیت اوس په کندهار کې کم دی، 6 میگاوات دی.
د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 13 تولیدي فابریکې په بیلابیلو سکتورونو کې فعالیت کوي. او ټاکل شوی په پکتیا ولایت کې په نږدې ورځو کې د پکتیا ایران په نوم یو نندارتون جوړ شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسول نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر ایرانی سوداګر پکتیا ته راغلي او خبرې روانې دي چې په بیلابیلو برخو کې له افغان پانګوالو سره مرسته وکړي. نوموړی وایي چې د پکتیا ایران په نندارتون کې د بیلابیلو صنعتونو څخه غرفې نندارې ته وړاندې کیږي. په دغه نندارتون کې لاسي صنایع، خوراکي او کرنیز توکي او ساختماني مواد شامل دي. او د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ. د خبرونو پای
ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د مخام په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. خدا شپه زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، شپه ورسته نیمه نړۍ او له هغه مخکې د یو کلی زرغګونه رادیو ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه هم مخکې د وروستیو ساینسي پرمختیاو د لړۍ یو بل راپور عصمت څاروانه اوروي.
خبریاست یو جاپانی څیړونکی بریالی شوی چې د غاښونو داسې کریم جوړ کړي چې د غاښونو په چولو او درزونو کې ننوځي او د غاښونو مینا ترمیموي. دا کریم ډیر ګټې لري، تر ډیره د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا کموي. ویل شوي چې دا کریم د غاښ ته مینا وظیفه اجرا کوي، خو توپیر یې دا دی چې دا کریم اوبلندي او په اسانه د برس په وسیله د غاښونو مختلفو برخو ته رسیږي. د نورو کریمونو په شان د غاښونو د پاکولو او سپینولو کار هم ورکوي. د دغو کریمو مختری وایي چې ممکن د دغو کریمو استعمال د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا زیاته کم کړي. د دغو کریمو په ترکیب کې اپیټیټ هیدروکسی یا کریستالي کلسیم شامل دي. کله چې دا کریم پر غاښونو ووهل شي، پر غاښونو داسې ماده خپروي چې له 2 دقیقو وروسته د غاښ پر مینان خلی او د غاښونو درزونه پټوي.
یو کلی زر غاګونه.
ګران اوریدونکو السلام علیکم. د جرامې په تیره برخه کې اسلام د مخدره موادو د قاچاقبرانو نمونه وښودل، خو د پتی ورکولو پر مهال خوله ونیوله. اوس راځي دا وورو چې نفیسه او خاوندې غوث الدین چې ډېره مده پاس بیرته خپل کلی ته راستانه شوي، له کوم ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
سرشی نن دا سماوات ولی نه بلیگی دیلم دولار گیو خلی و نه کړم چې دا سړی څه شو لڅه وخت چې وته دی تر اوسه یې درک نشته. او راغلی سړی اندېښنه مې و تا زدل ناروغی نه سر پورته کړای یوازې وته وی سړی مشه
خیر وشه. اوهو لگ وزن دیدم رخته دم شمان چیر دادی ها؟
بندی و تیدی
خا تراش دالا کار را نواخلا چی دی سوپی سن دمانده کینم دم اومی لگ را جوره شیو
خر آی که پوهیگم چی ستره شوائی خشو چی بخیر اغلی
آه دا سماوات بانده و بو چی ویشی دی یو چندو چه راحت آدم کشی سونه نبیخی وچتی
خب باز داده زریشی چای بام دم کم خیره نجامی دیر شوی بی ما او با که خوده چی ویمین زما
ایلا واسم دم را جوڑا شوا رخصه ایچی سپینگیره شوی هم دا پلی گرزی دو نایم
خب دزنه که دیجاری خبر سنگشوا څوک درته پیدا کړه کنه؟
نه خزي، هیڅوک هم ورته پیدا نه شو. د کلي خلک هم دومره ځمکه لري چې خپله کار پرې وکړي، دومره وس نه لري چې نورو خلکو ځمکه په اجاره واخلي.
کاشکې هماغه ګراوي بالا په اجاره اخیستې وای. څه به کوو؟ کور کې د یوې میاشتې غلم نشته، پوره کال ملا په مخ کې دی.
زه به څه وکړم؟ کاشکې مو خپله یو دوه غیرانه درلودلی چې ځمکه مې خپله کرلې وای.
وې په خبره شوم، د سماوات اورم مړ شو.
هی هی، عمر څنګه تیریږي؟ سپین ګیره شوم، دوه قدمه ګرځېدی را ګرځېدی نه شمه.
خیر، اوس خو ناروغه مې سړیا، مخکې مې درته ونه ویل. ما ویل ستړی یې،
اوس یې راته ووایه کنه.
واړه بچی به مو سبا بله ورځ خښتي وهلو ته روان وي، بټۍ ته تللی دي چې کار کې ونیسي.
ای هی، مجبوري ده نو، دلته مو هم لکه چې ژوند ښه نه شو.
ښه، هلته ښار کې مو لکه چې ډوډۍ غوړو کې وه.
ښه ښه، ته وګوره هغه اوبه لکه چې وایشي دي.
هو، لږې نورې به یې پرېږدم چې ښه وایشېږي. ای قسمت مې که ښه وای، تا به پخپله یو کاروبار درلودی.
په خوږو لکه چې ناورم، دروند شوم. ته څه وایې چې ځان سره بنګېږې نفسې؟
هسې، ته خو وایې چې غوږونه مې کار نه کوي، اوس بیا بنګ بنګ هم اورې؟
ښه ښه، څه مې نه دي اورېدلي، دا هلکان به کله راځي؟ ها
رابه شي مورمړي، تو دوی د کار کولو وخت لا چېرته دی چې دوی مو کار ته ولېږل؟
څه وکړو، چاره څه ده؟ لو لږې به ومرو. ته ورشه یو ځل وګوره چې په بټۍ کې څومره واړه ماشومان کار کوي. خپلو زامنو ته به زلمي ووایو.
هی کریمه وروره، پام دی وي چې څوک پوه نه شي چې موږ پولیس یو.
سامه ده صاحب، خو ته داسې په جرات روانې، وایم په تا څوک شک ونه کړي.
و کریمه، په دې وظیفو کې مې ږیره سپینه شوې، اندېښنه مه کوه، بس پام کوه، په ما خو به د چا اروا هم شکي نه شي.
پوهیږم، خو منګه یو ورځ ماتیږي، نه هره ورځ. صاحب، اصلا خو لکه چې همدغه سیمه ښودلې وه.
هو، ته راځه چې لږ وړاندې ورشو. ځای خو همدا دی، چې اصلي ځای به یې کوم وي. ده خو چې څومره ویلي وو، هومره دوکانونه دلته نشته.
هو رښتیا وایې، کوم چا نه به یې پوښتنه وکړو؟
له دغه دوکاندار نه به پوښتنه وکړو. السلام علیکم وروره.
وعلیکم السلام، نیالګي مو په کار دي؟
د نیالګۍ د ښودلو خو ښه وخت دی وروره، زموږ اوس بل څه په کار دي.
څه وایې؟
دلته شاوخوا کې داسې تامې شته چې پاسې کورونه او لاندې دوکانونه وي؟
او یو همدلته نږدې شته، لږ وړاندې ورڅه بېرته چپ لاس ته تاوسئ، کیدای شي هماغه وي.
کور دې ودان وروره، راځه په دې لنډه لار راتاو شه. ولې هسې لاړې؟ لښتی وو، څه دې بغرا ویاله خو نه وه؟
وایم کاشکې ویاله وای، په غټو وهلو به ترې وتلې وای. له خټو او خزلو څخه ډکه ویاله ده وروره.
خدای دې د دوکاندارانو ته انصاف ورکړي، دا لښتی خو د دوکان مخې ته وو، باید چې خپله دوکانداران یې پاک وساتي.
هی کریمه، دا دوه کسان څنګه داسې موږ سره په یوه لار روان دي؟ ته لږ روشه.
ښه،
زه تېر شول. دا اسلام نوم یې لکه چې په ادرس ویلو کې هم چمبولو، که هغسې له پاسه راغلي وای نو په لنډه لاره به رسېدلی وای.
دومره یم چې ویلي ښه دي. ای چېرته ځې؟ هغه سړي وویل چې چپ لاس ته وګرځئ.
وروره، دې روزګار خو ښه یو کین لاس رانه هېر کړه، لکه چې ځای مې پیدا کړه.
قادره، هغه د غلا قضیه دې یادېږي؟
هو، بیخي هماغسې ځای دی. هغه یې پاس کور او دا یې ور لاندې دوکانونه.
السلام علیکم وروره، څوک مو په کار دي؟
وعلیکم السلام وروره، موږ یو دوه کسه لټوو، زموږ ملګري دي.
څه نومېږي؟
جابر او سیلانی.
جابر او سیلانی، زه همدلته دوکاندار یم. په دې نومونو خو دلته څوک نشته.
څه؟ نو په دې نوم څوک نشته؟
دا لوګی خوین کوټې ته راغی.
زر لخته، دا لوګی لا کومې راځي؟ تنور مو اچولای؟
نه زر مینه، زموږ ګړو لا نه دی رسیدلی چې تنور واچو. لکه چې ګلپری
وی ته ګوره ګل پرې مخته ناسته ده او زه څه وایم
خو چې ناسته وم کنه په ناحق به د غیبت ګناه اخیستې وای
او ته ښه وایې زر لږته لور خو مې غیبتګره نه ده لکه چې دا د شاته کور نه دا لوګی راځي بیا یې نغري کې زاړه بوټونه سوځولي
هو ډېر بد لوګی لري هغه سملاسي انسان په ټوخی شي
دا خو لا څه کوې چې د سیند غاړې ته د خښتو بټۍ جوړه شوه له سږمو به مو د تناره مورۍ جوړوي
یو خو وچکالي ده او بل خو به د بټۍ د لوګي له لاسه د کلي واړه او زاړه ناروغه شي
پوهېږې کارګرې ټول واړه ماشومان دي زړه مې ډېر ورته خپه شو
هو همدا بیګا دا خبره زموږ کره یاده شوه د دې وړو ماشومانو خو د سبق او مکتب وخت دی او دوی ته ګوره ورغلې نمونه یې د کار لپاره ورسره لیکلي دي
خورې د بټۍ خاوندان خو د چا ماشومان په زوره کار ته نه دي بیولي ټول خپله له مجبورۍ ورغلي
زهرې مینې هر څومره چې مجبوره وي بیا هم دومره نه دی مجبوره چې په ماشومانو دومره درانه کارونه وکړي او بټیو ته یې ولیږي
نو څه وکړي بله لاره به نه لري یو مثال نافیسه ده ماشومان یې وږي دي خاوند غریب سپین ګیری سړی دی هغه زامن یې بټۍ ته کار ته ورځي
هی زرمینې هر څه یې مات غواړي په ټول کلي کې له نازیې نه څوک مجبوره وو
رښتیا وایي همداسې ده
اوس ګوره شکر له ځان سره نورم ساتي زوی ویلی وو چې بټۍ کې زم کار کومه نه یې وپرېښی ویلی وو چې درسونه دې ووایه او نفیسه خو لا لوستې ښځم ده هغې څنګه خپل زامن پرېښودو چې بټۍ کې کار وکړي
ښه هر څه چې دي له مجبورې ورځې دي که یې زامن لوی دي که واړه
زرمینې ته یې ولې دومره پلوي کوې ستا لکه چې د خښتو وهل ډېر خوښېږي
او بله خبره نفیسې خو پوره 12 کاله مکتب ویلی له خپلې زده کړې نه دې کار واخلي حق لري
د فرزانې پلاره چې تخم دې په ځمکه کې وشینده نور نو بیل ولې پکې وهې پرېږده چې زه لږ اوبه پرې وشیندم
لایقې بسګرې راشه اوبه پرې وشینده خو دومره نه چې د ګندنې تخم د اوبو په سر روان شي
ای دې فرزانې پلاره شفیق هم کور کې نشته زړه یې له هر څه تور شو ډېره خواشینې ده
سخته ده او د اسلام خبرم ببره غوندې ښکاري
اوس که خدای وکړي چې اصلي قاچاقبران پیدا کړي اسلام به راخلاص شي
خیر سبا به یو ور ولسوالۍ ته ورشم وګورم چې څه نوې خبره به شوي او که نه
خدای دې وکړي چې درته ووایي اصلي کسان یې نیولي نور اسلام آزاد دی
دومره اسانه نه ده دا څه کوې
وی
ټولې اوبه دې په یو ځای توی کړې
پام مې نه و
ښکاره خبره ده زموږ د ټولو چورتونه په بند او زندان کې دي
زه خو اسلام باندې ډېره خپه یمه
که په اسلام جرم ثابت شي ډېر کلونه به زنداني شي های های هر څه مو له خپله لاسه دي که اسلام کور نه وای پرېښی اوس به ولې په دې بلا وخته و
اوس اوبه له ورخه تېرې دي خدای دې هر څه ښه کړي
آمین وښځې لور دې چیرې ده
کومه یې وایې فرزانه ښایې
هو
هغه ډېره خوشحاله ده اجازه یې رانه واخیسته خپلو خولنو خواته لاړه رښتیا جمیل ته د کورودانۍ ووایه که نه
د څه شي کورودانۍ همدا چې اسلام یې پولیسو ته په لاس ورکړه
وی هغه خو یوازې د جمیل کار نه و دا د مکتب کار یې ښیم د فرزانې د مکتب کار یې ورته جوړ کړی ویلې امتحان ورنه اخلي څو ورځې وروسته به اووم ټولګي ته ځي له خیره
خیر هغه کار کې کور ودان خو جمیل
خو څه په یو کور ودانۍ دې څه کمیږي
زه به بل چاته نه جمیل ته کور ودانۍ وایم
عزتمنو اوریدونکو په ډرامه کې کلیوال اندېښمن دي چې کلي کې د خښتو بټۍ جوړه شوې ستاسو په نظر د دوی د اندېښنه به له کومې وجې وي او د چاپیریال ساتنې د قانون له مخې دا څنګه عمل ارزوي
ازادي راډیو لوونه تر وو
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو
دنیا گئے تو وگما دے گلابونو تو پیدا نیما نڑے
روان خبرونه کې ل یو بی وزل میرمن سره غږیدلیم چې په ډیرو سختو شرایطو کې ل خپل ماشومان سره ژوند تیروي درې کال کېږي چې میړی بندي دی او دا په یوازې ځان ل خپل اتو ماشومان ساتنه او پالنه کوي دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو زمک پټولنه کې میرمنې ل رنگا رنگ ستوند سره لاس او گریوان دي ل کورنی تاریخوالی څخه نیولې تر جبر زور زیاتی په زور او واړه عمر کې ودیدل اقتصادي ستونزې او په ځینو مواردو کې آن د کور او ماشومان سرپرستی هم د دوی په غاړه وي په افغانستان کې ډیری میرمنې ل دې کبل چې میړونه وفات شوی دي یا کلونه کلونه په بهر هیوادونو کې مسافر وي او یا د کوم جرم په تور بندي وي دوی په یوازې ځان له ماشومان او کورنۍ ساتنه کوي او د ژوند ټول مسولیت دوی ته ورلغاړي وي 15 کلنه وسیله هم یو له همداسې میرمنو څخه ده چې د کابل ښار په یوې غریب میشتې سیمه کې په یو زاړه او ابتدایي کور کې ژوند تیروي دوه وړې او نمجنې کوټې خړ دیوالونه او بې دروازې کور وسیله په دې کور کې له خپلو اتو ماشومانو سره چې کشرې درې کلن او مشرې دیارلس کلن دی ژوند کوي دا وایي درې کاله کېږي چې میړه یې بندي دی دا په یوازې ځان د خپلو ماشومانو ساتنه کوي پس له خدایه یې یوازیني مرسته کوونکي ګاونډیان دي چې څه ناڅه مرسته ورسره کوي میرمن وسیله وایي د ورځني ژوند د تیرولو په خاطر یې دیارلس کلنه لور د ممیزو په فابریکه کې کار کوي چې د ورځې سل یا 500 روپۍ ورکوي چې دا پیسې یوازې د کرایه کیږي
ما سره درمه د غزوینه د لاس کلنه د داسري زګم لګم کشمش پاکه دوته ساري دی ورته کول په زول لګم اخا ما زګم د لاسي کړه 500 کړه چې دا ډیر زور وي 100 روپۍ دا نو کانو لاسونه ټوله غخه پاکه توره ته بیا وخت سری ویني چې راسي مور سوخ را تکي وځي خڅنګ کوم چې سوخ کوي خدای په موږ د حال را وسته نو څنګه کوم چې سوخ کوي وځي که زه در سره زوم کارت دا وړ ما شومان ز پرګن تانه به چې ته موټر وي یو بل ویږي چې ته به ور اچي زوبل بس زو خارت ته قربان زنه اسایم ما شومان ته به زګورم ته سی ورځ راسي بخې کای نه یمه مریض سی ته بو یی استفراغ کای بل مرزه خسته پد مرز رولینګ مرته مور ما خونه کار نه کړته پخ ولی وزه کار دیونه کدل ته دا کور کرای وګوره دا ورځ یو ګوره دا تنګ سخت وګوره مونږ تیریږي او تنن کارونه کوم ورس نه نس می کنه څنګه می کړی مریض یم می ته بو یم سر خو گیدای خدا پاک دا دلی ما زله دي دلی دا چې وز داز مزدوری ته خاري غریب ته ما څه کړی دا څه غدا چې خو دي پر دې کور دی په پر دې کور کې خدمت نه کوي پر دې کور ساتنه قدر زپ نک
میرمن وسیله همدار زیاتوی ماشومان ډیر واړه دي دا نشي کولای چې په کور کې یوازې پریکدي او له کوره بهر کار وکړي واړه ځامنې کباړ او لرګي راټولوي چې څناڅه خرچي پوره شي
نو ماشومان زیاته به ویل کې ونه کاغذونه پلاستیکونه کباړ راټول کړي وختان راټول کې پډیرانو ګرځي چې سوزه ته وزله غټه کې وزله کباړ راټول کې یا خاص راټول کې کاغذونه راټولي خو ځینې ماشومان لرې نه سم تایځو نه دي ماشاله دونه یو پاته سره اولاد نه دا خو کور کې چې مور نه یې ورته دا ډیره ګرانه ته مامي کې زوی په کور کې پریدم او زه تیر روانه سم او چې بیرته راځم یا به برخ نه ویلی یا به چشته وره چوله یا به کوم موټر وهلای نو چې به پراتی نور بنده ته کم ویره زیاتی
ته یا به ځوان خزه لپاره چې خاوندې په کور کې نوي ډیره سخت ده چې په یوازې ځان له ماشومانو ساتنه وکړي میرمن وسیله وایي د شپې له خوا ډیره ویریږي او د اندېښنو له لاسه خوب نه ورځي
څه ګټه لري چې به خدا پاک کوم پیدا کیږي بعد هم په دنیا کې پیدا کیږي چې خدا پاک د دې خو بو څوک راوړي وي ښه تی وي خو مې وته چې ګل کالي وري د دنیا له کوزو له بار سره راخله په معنا کې دا به شو لاس نه دا به شي دا به مې اولاد څنګه دا به څنګه چې خدا پاک دا به سره کوم برزوند را باندې راغی دا ډار مې چې خوبوتکتی یعنی کنی نمیم خوبوتکتی سپیران نظام چوکرا و اوخت را کرا راغم دور از مخ مغوطا ما تر داد یو کار کی گستی کور که دادو کار کیچ پرسم دور از اغاشای ما تر بسن چه دور از جوړکم خاون ته مې چې ورځم هغه هلته داسې زاړي داسې زاړي چې یا خدا پاکه دا مې څه رقم بچ کړو مور ستا څنګه ژوند زما ماشومان چې یې خوري کړه زتا خوري کړه چې کي هغه ته نه وایم چې زما ماشومان وږي دي یا تږي دي یا داسې رقم ستونزه ته یا داسې سخته راباندې تېرېږي یا د شپې ډارېږم چې یا خدا پاکه زه خو له بچو سره راټوله سم یا پولهګه پته نه کړم چې سړي به زړه هلته تراک کوچ وي جزانه خپل قوت ته راسه که خلک ډېر دي په اوباد یې خپل کور چې کوم خلک که ډېر دي په سره خپل کور اوباده
میرمن وسیله همدارنګ وای دوی کابل ته په دې هیله راغلل چې ماشومان به زده کړې وکړي او ښه ژوند به ولري. نوموړی وایي خاوند مې تر زندانی کیدلو مخکې جوالیتوب کاوه، هغه وخت کوچه وه، کلمده وه، کیسه کې نه وم، ځکه چې په ماشومانو مې د پلار سیوری و، خو اوس ورته ژوند ډیر سخت شوی دی. میرمن وسیله د خپل ژوند د ترخو شیبو کیسه کوي چې کله کله د خوراک لپاره څه نه وي چې ماشومانو ته یې ورکړي. نوموړی وایي یوه شپه یې همداسې ماشومان وږي ویده شوي وو، بیا یې ورته همسایهګانو د خوراک یو څه رالیږلي وو. دا نوره کیسه کوي.
هغه ورځې وږي تږي پراته وو، ماښام کې همسایهګانو له سارې ماښام هم جای ورکوي حتمان ماشومانو ته قطغم چې هم نه وکړم همسې ماشومان څه مرسته مزه څه څه مې ډوډۍ چې نهسته قطغ نو څنګه وکړم سمځې ته مې څه جای ورکړو دوی څه هم لاستلې نو پاسته وایي مورې ماله کاشکې یو څوک په دې وخت کې موږ ته چې راوړي وي خورو ماله زه خیر ده زویه صبر وکړې خدای مهربان ده سبا ته به بیا پیدا شي چې ماښام کړه په ماشوم راغی وایي دا دروازه وازه کې دروازه چې وډه ماتم د دروازه وډهزل دا ماشومان ورته وایي زه خوشاله مړې مورې چې یو ښه خبر چې ښه خبر چې ماشومون کره همسایهګانو وریځې راوړلې ډوډۍ دوه نو دوی وایي چې موږ وایي دا خو مال نه زویه دا اوس مه خوري شپه ده خیر اوس څه مړی نه مړی سبا سهار ته به وخوري چې ورځې ګشت و ګام پې کوئ داسې نخرې کې دا وړکې غټان خو ښي پېږي صبر وکړي دا وړکې خو صبر نه کوي وارایه که ماته ونې نهسته رایه کوئ چالو کور یې راواخله ښه وزوی چا کور ته زه وایم چې ما ته رکې یو ورځې کور ته وایي دوه ورځې مویدرې نو اخر زه چې شرم شرم هم راته درېږي چې یا خدا پاکم تر څو به زه کور ته وایم چې ما ته ډوډۍ راکړه زه زه چې داسې سم چې زاړم چې یا خدا پاکم دغه څنګه تنګه سخته دي په ما راوسه نو یا به دې دونه اولاد راکوو بیا دې چې راکړه سره خو به نو باندې اولاد او مې روزي نه پاکه پیدا کوله کنه دا خو اوس ما ته روزي نه پاکه مانه غواړي ما ته د روزي ډوډۍ خوراک غواړي زه به دوی ته له کومه کړم دا رقم ته عمر ته تېږي.
میرمن وسیله له خپلو خپلوانو هم ګیله منه ده، وایي چې له کلنۍ خاوند بندي شوی دی هیڅوک یې پوښتنه نه کوي، حتی ورونه یې هم له دې ویرې چې پیسې ترې ونه غواړي د دې احوال نه اخلي. نوموړی وایي څو ځله یې د خیاطۍ په کورسونو کې هم ځان شامل کړی، خو دا چې ټول فکر یې کور او ماشومانو ته وي هغه هم نشي زده کولای. وسیله وایي کله کله مې د ژوند له ډېرو ستونزو سر په درد شي، بیا په ماشومانو خپل زړه ته شوم.
زه چې داسې سم چې زاړم چې مې دا مازو داسې سر مې داسې شي چې د دې راباندې داسې شي زوم چې همدغه ساعت ته چې به ما د سر لاس له تره کوچ وي داسې مې په سر مې په مزغو بوج راشي او په سر مې درد راشي راوي داسې څه خیر تاسو خو به ښه شئ تاسو خو زه نه دک زړه څه خیر ده په دارې شئ تاسو خو به مه زبره وي که د بس هم دا تنګه سخته مې شي تېره وبه د پلار بندیخانه دي دا خو په دې بلږې تنجې سخت دی چې راته رایادېږي مه مې زبره وي خیر دی بیا ځم چې کله کله غلي کښېني کله کله مورې موږ خو چې نه دي کړي زه تم تاسو مې نور مه په سر په مزغو را درده وي چې د سر له مزغو نه خانه یم چې مې نوانه کړې مه زویه ام خو څه ځان نه وسه مې راغله ټول ما سره زاري مو مور زه سم کا خاط مو ټول ما زاره مې خبر منو مې کار کو مو تاسو خبر ما خا منو مور زه مزه سکه.
ځینې میرمنې د کور د خرڅ لپاره که کوم بل عاید ونه لري نو خیاطي مالداري او د تور د نور کارونه کوي چې ګزاره یې پرې وشي، خو اغلې وسیله وایي دا دومره پیسې نه لري چې یو څو چرګې واخلي د هګیو او چرګانو د خرڅلاو له درکه د کور خرڅ پوره کړي.
چا چرګې مې ډېرې درلودم ښه به و خو مثال یوه ورځې زه لس هګۍ کولې ما خرڅولې ما ته مثال دوه سوه یو نیم سل روپۍ کولې پیسې مې واخلې چې پنځه شپږ وخته نه لس چرګې مې کړې خو هغه هم نهسته نه یې لرم کنه پرو ماشومان ته چې مورې د کلي هګۍ ایسته راته شروع که دوکانو کې هګۍ راته اخله قرض به یې راوړو موږ ته یې اخله خرڅه جوشه وبه خرڅه وبه پروس کلي مې هګۍ ورته جوش کړې زوی ځي خیر د خلک څنګه وړي خرڅه یې وا خدای پاکه زه خو دېنه تعلیم نه لرم ماشومان ته مې هګۍ جوش کړې بېرته راغله هګۍ ډک قالب را ولې وزوی و مورې موږ نه خرڅې د خلکو خرڅولې وا خدای دلته مې شامې چې بعد د کمبختۍ مې د ماشومان هغه خلکو بری خرڅې دي ما بیرته ډک قالب را ویرانه نه وازي.
دولت او اړوندې ادارې هر کال د ښځو ورځ او د تورته نور پروګرامونه لري چې په ترڅ کې د ګوتو په شمیر ښځې په مادي او مانوي ډول تشویقوي، خو آیا وسیله او د تورته په سلګونه هغه میرمنې چې د ژوند له ناخوالو سره مخ دي کله یې چا پوښتنه کړې او یا څه کومک ورسره شوی؟ میرمن وسیله وایي کله هم دولت د دې پوښتنه نه ده کړې. دا وایي دولت د هغو ښځو لپاره کار کوي چې ژوند یې ښه دی.
دا دولت چې کومه خداري ښځو هغه لمانځي په دغه کې داسې چې زر مو دیل مانځي باید چې دغسې غریبو خلکو حل وویني، د غریبانو خلکو ستونزې حل وویني، چې سبا پیدا کړي دي بېګا تاریان یو مړې ډوډۍ روزي تاریان احتیاج مو ته چې خدای ما اولاد بچي وخوري چې چې هغه چې په دغه لمانځي هغه چې غریب سره کومک وکړي، ګزاره هم کېږي، هر کار کوي، سر که څه هغه خلک راټولوي، داسې خلک هم د څوک نه حل نه ځان نه خبره وي، او زه هم پټې سترګې هم نه ښه وینم نه بعد چې په کومه خوا زه لاړه سم خدای دا هم یو بل راته وایي چې ته داسې وکړه ته داسې وکړه، خو بعد ادرس به مې پېژندله، شمېره به مې پېژندله، لارې ګودرې به راته معلوم وي، موږ ته خو هېڅ هم نه دي معلوم چې درس مې ویلی والی څه غم به مې
وزي وګما د ګلابونو ته پیدا نی منړې.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دا دی: په کابل کې 441، هرات کې 30، کندهار کې 22، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښې چارې.